Det är mas pihin duaba jeshu. Assalamu alaikum. Det är mas igar tar uoba jo de azadei radio de pati khparawano avridota. Khraglast da yao sata khparawana. Za Ahmad Takal de Amanullah Amirzi pa tekhniki larkhona urandekom. Qadr mun avridun ko de khparawane pa rapurno ke ba wawri che ejraya rais Abdullah Abdullawi lahit هیڅ هیواد سره د افغانستان د استخباراتي ادارو په همکاري کې به د هیواد ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز بحثونه خپرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستاني چارواکي په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې بمي چاودنې په پای کې د دولتي چارواکو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، او د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه یې په سیمه کې له وسلوالو سره په 16 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي دي. نړیوال خبرونه په 2 شېبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفینو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. د کندهار د غورک ولسوالۍ پر بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې، او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي چې امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفینو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي، او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې نن په هرات کې د ظفر قل اردو له منصبانو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی غنی وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره به خبرې هم له کمزوري موقف څخه ونه کړي. ولسمشر همداراز امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې په پوره قوت سره باتری ملاتړ کیږي. له ولسمشر غنی سره د هرات په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د قانونو وزیر داود شاه سبا، او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل ملتیا کوي. د حکومت اجرایه مشر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه وویل.
مسائل هم در هفته‌های گذشته
ځین مسائل په تیر ونی کې د افغانانو لپاره اندیښنه پیدا کړې. یو هم لا ایسای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو، هیڅ څه چې پکې د هواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي له هیڅ چا سره به هم اداسي او تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسې.
تر دې وړاندې بیا د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف تفاهم لیک نهایي شوی نه دی، او باید له 5 پړاوونو تیر شي. د کندهار د غورک ولسوالۍ پر بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې، او لا هم د پولیسو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د غورک ولسوال جمعه خان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه 2 عام خلک وژل شوي، او د پولیسو او مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وای چې په تیرو 3 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې ادارې د سار مسؤول صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. ښاغلی توحیدی وویل کله چې خبریالان د جګړې او یا هم د حکومتي کارونو په اړه له چارواکو معلومات وړي، نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې په مرګ یې ګواښي او فزیکي شخړه ورسره کوي. داود افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له جنقال کوزی اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړ شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. دا پیښه نن د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې د قاري حیدر کلي کې وشوه. سیمه ییز جک پوړه چارواکي کفایت الله وایي د خپلواک کاندید ولی خان ملاتړي د شنبې د ورځې سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل بری د خوښۍ مراسمو کې راټول شوي وو چې د بایلونکي کاندید قهرجن ملاتړو ورباندې لاسي بمونه وغورځول. و کسان ځای په ځای مړه شول، او یو بل کس روغتون ته پر لار سا ورکړه. په حمله کې نور 10 کسان ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په کواټ او نوشیره کې هم ورته پیښو کې 15 کسان وژل شوي ول. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمی چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي بم هغه مهال له لرې واټن څخه وچول شو چې د سیمه ییز چارواکي فاروق وزیر د سپرلۍ موټر پر هغې سیمه کې د تېرېدو په حال کې و. د پاکستان پوځ د 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي ول او دا مهال هڅه کوي چې د عملیاتو ساحه د افغانستان پولې ته نږدې نورو سیمو ته هم پراخه کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرخې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر خارګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. چارواکو ویلي وسلوال له حملې مخکې په 2 کورونو کې پټ شوي ول. دوی وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره د خاصو قماندو ځواکونو 40 تنه د هوا له لارې سیمې ته ورسېدل او د هند د پوځ عسکرو د وسلوالو په پټځایونو د توپونو او ماشینګړو ډزې کولې. هندي ځواکونو نن په سیمه کې د 2 نورو وسلوالو لټون وکړ خو داسې ښکاري چې هغوی له سیمې تښتېدلي. اسلامي بلتون غوښتونکي له 1990 کال راهیسې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېږي. هند په پاکستان تور لګوي چې د اسلام آباد تر واک لاندې کشمیر کې اسلامي وسلوال روزي په وسلو یې سنبالوي او دوران کاری لپاره یې د هند لوري ته استوي. په تهران کې چارواکي وایي د رختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د مرګ ژوبلې او زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د زلزلې مرکز د امام حسن خارګوټی و او نن سهار په سیمه ییز وخت د سهار په 4:30 بجو یې سیمه ولړزوله. د زلزله سنجونکو په وینا د رختر په مقیاس 4.4 زلزله ډیره قوي نه ده او زیان ممکن زیات نه وي. د بوشهر اټومي تاسیسات چې په 2011 کال کې د روسیې په مرسته فعال شوي د رختر په مقیاس د 8 درجو زلزلې په وړاندې مقاومت کولی شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي ولایت سعده کې د حوثیانو په سنګرونو د توپونو ډزې وکړې. دا وروستۍ حملې په داسې حال کې شوې چې په ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل کېږي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغیانو له استازو سره په عمان کې خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې مؤسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی او دا په داسې حال کې ده چې سبا د سې شنبې په ورځ د امریکا په مشرۍ ائتلاف په پاریس کې غونډه کوي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په لارو چارو به خبرې وکړي. د عراق لپاره د یونیسف استازي فیلپ هیفینیک نن په اعلامیه کې ویل په عراق کې بشري حالت مصیبت ته نږدې شوی. موږ د مرستو د دوام په مقصد په عاجل ډول زیاتو منابعو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د دې مؤسسې د ارقامو له مخې په عراق کې 8 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خاص ډول هغه 3 میلیونه خلک چې د 2014 کال جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او دا هم یو سپورتي خبر. یوې 2 نوي کلنې امریکایي ښځې د یکشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو ښار کې د ماراتان د 240 کیلومترو منډو سیالیو کې ځان وروستۍ ټاکلې نقطې ته ورساوه. هریتا تامسن چې پوره 2 نوي کاله او 15 ورځې عمر لري د کالیفورنیا په جنوب کې له 2 ساعتونو 40 دقیقو او 6.2 ثانیو منډو وروسته یې ځان هدف ته ورساوه او یو زیات شمېر مینهوالو په چکچکو بدرګه کړه. له دې مخکې په 2010 کال کې یوې بلې امریکنۍ ښځې ګلادیس بوریل چې د 2 نوي کالو او 19 ورځو په عمر وه د امریکا په هانولولو کې د 240 کیلومترو منډو سیالیو کې ځان وروستۍ ټاکلې نقطې ته رسولی وه. او د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږله ازادي رادیو او رایي قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکاري پلان ته د مستقیمې اشاره په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټولو دې ډول همکاریو کې به ملي ګټې په پام کې نیول کېږي. په دې اړه په راپور کې به هغه اندېښنې هم واوري چې کارپوهانې له پاکستان سره د امنیتي همکاریو په برخه کې د چارواکو د راز راز څرګندونو له کبله لري.
ښاغلی اشرف غنی یوه خبره او د ډاکټر تو عبدالله بله خبره او د پارلمان بله خبره او د دوی د امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي.
قطر پر هغو طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه په موقت ډول تمدید کړي چې یو کال مخکې له ګوانتانامو څخه خوشی شوی وو. په نورو موضوعاتو کې د هلمند چارواکي په دولتي ادارو کې د ملکی مامورینو نشټوالی د امنیت او حکومتولۍ لوی نیمګړتیا بولی.
مجری شهر لرم، مجری ماجان لرم، مجری کریچات لرم، سکتور لرم، یوازې ورسوال یو سکتور مامور سا.
د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې چې په دوهمه نیمه کې خبريږي د کونړ له ځوانانو سره پر دې بحث کوو چې ولې نجونې ښوونځي او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه شي چې د افغانستان ملي ګټې پکې زیانمنې شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی و او افغان حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک کړی. له بلې خوا یو شمیر کارپوهان وایي چې له ISI سره د تفاهم لیک په اړه باید افغان چارواکي یو واحد دریز ولري او تر ډیره ملي ګټو ته په ژمنتیا سره ملي تړونونه لاسلیک کړي. صفی الله سانگزای او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه پورته شوی حساسیتونو ته پام سره وایي چې په ټولو مسایلو کې ملي ګټې ورته لومړیتوب لري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له ISI سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او هیڅ داسې سند نه لاسلیک کوي چې پکې ملي ګټې په پام کې نه ونیول شوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې افغانان له خپل حکومت تمه لري او دوی هم هیڅ داسې کار نه کوي چې ملي ګټې تر پښو لاندې شي.
مسایل هم در هفته های گذشته باعث تشویش مردم افغانستان شد.
ځینې مسایلو په تیر اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنه پیدا کړې. یو هم له ISI سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو چې په حقیقت کې هغه یوازې په نشه شوی و او په هماغه حد کې هم ډېرې پوښتنې را پیدا کړې. هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې شوی وي له هیڅ چا سره به هم اداسي او تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ویل چې دولت له ټولو هیوادونو سره د خو اړیکو په لټه کې دی خو خپل کارونه په دقت او شفافیت سره مخ ته وړي. د حکومت اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله په داسې حال کې له ISI سره تفاهم لیک حساس بولی چې له دې مخکې دغه تفاهم لیک توند غبرګونونه وپارول. د ملي شورا غړي وویل چې افغان حکومت دا تفاهم لیک لاسلیک کړی او له حقوقي پلوه د اجرا وړ ګرځېدلی خو د ملي امنیت ریاست بیا دا خبرې رد کړې. د ملي امنیت ریاست وویل چې له ISI سره د تفاهم لیک مسوده په 5 پړاوونو کې د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا له خوا طرح او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا له نظر وروسته تر بحث لاندې نیول کیږي. اخو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې او ځینو نورو حساسیت پارونکو ادارو سره د تړونونو په اړه باید افغان چارواکي یو دریز غوره کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څېړونکي محب الله شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ISI سره د تفاهم لیک په اړه د افغان چارواکو په ناهمغږۍ انتقاد وکړ.
ښاغلی اشرف غنی و خبرو د ډاکټر صاحب عبدالله بلا خبره او د پارلمان بلا خبره او د ملي امنیت مهم مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي، ملت حیرانی دسې ملي تړونونه تر سره کو چې هغه د افغانستان لپاره د استقرار او د امنیت سبب وګرځي تر چې افغانستان او افغانان نور سره وویشي.
د ښاغلي شریف په باور په اوسنیو حالاتو کې له ISI سره د یو تفاهم لیک لرلو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د ISI لخوا د افغان امنیتي منصوبینو روزنه، له بیلتون پالو د ملاتړ بندول او د دواړو هیوادونو دښمن شریک بلل هغه څه دي چې دا تفاهم لیک لانجمن کړی دی. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه له ټولو خبرګونونو سره سره شته ځینې کسان چې له جدي بیا کتنې وروسته د دغه تفاهم لیک ملاتړ کوي او له تروریزم سره یې په مبارزه کې د افغان دولت په ګټه بولي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو یا د استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ د طرح پاړه د کابل چاپ او رسپانو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ یو لړ مطالب خبره کړې دي. اسد الله لودین د کابل د نننۍ رسپانو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ رسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا پاکستان ته د حکومت لخوا د لیک استولو او په قطر کې د 15 طالب بندیانو د نظارت د مودې پای ته رسیدو ته ځانګړي کړې دي. سرنوشت خپلواکي رسپانو په خپل لومړي مخ کې په یو تحلیل مطلب کې لیکلي چې پاکستان ته لیک پر دغه هیواد د حکومت بې باوري ښیي. په مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم د ولسمشر اشرف غنی د اقدام ته خوشبينه دي چې پاکستان ته یې پاستول شوی لیک کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. د مطلب لیکوال ویلي خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د دې لیک په عملي کولو کې باید جدي اوسي. وساخ خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په نږدې وخت کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد د اقداماتو هیله به زایدی په مطلب کې د ولسمشر د لیک اته ماده ذکر شوی او ویل شوی چې له پاکستان غوښتل شوی چې د کوټه شورا او پیښور طالبان ونیسي او محاکمه یې کړي. لیکوال لیکلی په پاکستان کې د طالبانو د ټپیانو د درملنې بندول د ولسمشر بل غوښتنه ده چې په دې لیک کې له پاکستان څخه کړې ده. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د پاکستان سیاست تر ډیره د پوز له خوا مخ ته وړل کیږي او صدر اعظم نواز شریف ته بس تنظمنه وی چې د افغان حکومت د غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یوه سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت له دې غوښتنو سره سره ملي امنیت د حقانی شبکې د یوې لویې حملې مخه ونیوله. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان او حزب اسلامي تر ډیره پر پوځي اډو او بهرانیانو حمله کوي، خو حقانی شبکه بیا هڅه کوي چې په خپلو حملو کې عام خلک وځپي. سرمقاله لیکونکي ویلي دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د حقانی شبکې فعالیتونه د پاکستان د استخباراتو په اشاره کیږي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکا او قطر باید په قطر کې پر آزادو شوو طالبانو څارنه زیاته کړي. په سرمقاله کې راغلي چې اوس د 15 طالب چارواکو محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نور الله نوري، محمد نبی او خیر الله د توقیف موده پای ته رسیدلې او د هغه کسان دي چې یو کال مخکې د یو امریکایي پوځي په تبادله کې له ګوانتانامو څخه قطر ته انتقال شول. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د قطر حکومت باید د کسانو ته له هغه هیواد د وتلو اجازه ورنه کړي او دا ځکه چې ممکن بیرته له طالبانو سره یو ځای شي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قطر پر هغو 15 طالب مشرانو لګول شوی بندیز په موقت ډول تمدید کړی چې یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوش شول او قطر ته واستول شول. پر دې طالبانو د سفر کولو او څارنې یو کلن بندیز نن پای ته رسېده. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه ډاډه نه دي چې پر دې طالبانو د بندیز د لرې کېدو په صورت کې هغوی بیا د جګړې ډګر ته مخه کوي که نه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د قطر حکومت په ماقر ډول د هغو 15 طالب مشرانو د نظربندي موده تمدید کړې چې یو کال مخکې د ګوانتانامو له زندانه د یوازیني امریکایي بندي په بدل کې خوشې شوي او قطر ته استول شوي دي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی، عمری خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادونو ته سفر ونه کړي. یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوی بندیز به تر هغو جاري وي چې د دې مسلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. پر دغو 15 طالبانو لګیدلی بندیز نن پای ته رسیږي. امریکایي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د بارک اوباما اداره له قطر سره پر دغو طالبانو د شپږ میاشتني بندیز د اوږدېدو پر سر یوې موافقې ته نږدې شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه موافقه نهایي شوې ده. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل ټول 15 واړه طالبان په قطر کې دي، سفر نشي کولی او سخته څارنه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي او دا به ښوي چې پر دغو طالبانو بندیز لرې شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستل شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به مونږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 15 کسانو کې لکتر لګی یو تن په پټه په تیرې وکال کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خبره شوی. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی ګراهم له قوله ویل شوی چې یو یا زیاتو طالبانو له القاعده سره تړلې د حقانی شبکې له غړو سره د روان کال په پیل کې په قطر کې لیدلی چې د هغه په وینا دا کتنه د دې څرګندونه کوي چې دا ډله هڅه کوي له دغو 15 طالبانو سره تماس ټینګ کړي. ګراهم ویلي د ده په عقیده دوی غواړي بیا جګړو ته مخه کړي. د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی او شتمني هم کنګل ده. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو پر دغو 15 طالبانو د بندیز له پای ته رسیدو وروسته وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د بارک اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې دوی باید له اوله له ګوانتانامو زندانه خوشې شوي نه وای. دوی له سپینې ماڼۍ غوښتي چې قطر دې ته اړ کړي چې پر هغوی لګول شوې څارنه تمدید کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زمږ غږ لا ازادي رادیو او ری وخت د ماسپخین 2 بجې او 40 دقیقې دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن وویل د کابینې د غړو سل ورځني پروګرامونه د حکومت لخوا یو ښه او ګټور اقدام دی. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د وزیرانو د دې پروګرامونو جزئیات باید له خلکو سره هم شریک شي. په عین حال کې د چارو کارپوهان هیله څرګندوي چې د وزیرانو سل ورځني پروګرامونه او لومړیتوبونه به له ټاکلي هدف سره سم عملي شي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت غواړي چې د کابینې د غړو په لومړیو سل ورځنیو پروګرامونو کې د مدیریت لاړخه نوی ګمارل شوی وزیران وارسوي او خلک په دې ډاډه کړي چې حکومت یې د ژوند او چارو د ښېګڼې لپاره کار کوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د وزیرانو لخوا د سلو کاري ورځو پلان مهم دی او دا د دې څرګندوي کوي چې حکومت د خدمت او اصلاحاتو لپاره ژمن دی. خاغلی عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې وزیران هغه پروګرامونه باید له خلکو سره هم شریک کړي چې د دوی پر ژوند مستقیم اغیز کوي.
تاثیر کار روزمره شما
ستاسو د کار اغیز په هغه ورځ نه احساسېږي، خو که زموږ خلک ډاډوي چې د افغانستان حکومت او کابینه به په هغه لور روانه ده چې نتیجې د خلکو د ژوند او وضعیت شګنه ده، نو هم له تاسو او هم له حکومت هم لاتړ کوي او هغه توتې چې د حکومت پر وړاندې موجود وي هغه کوم ځای ته نه رسیږي.
قرارداره بجای نمیرسه.
د معلوماتو لمخې د کابینې وزیران به په دوو پړاوونو کې سل ورځنی پروګرامونه ولري. لومړی پړاو د راتلونکو 15 کلونو پلانونو جوړول او دوهم پړاو چې درې میاشتې وروسته پیلېږي، والیان به له وزیرانو سره یو ځای د پلانونو د عملي کولو په څرنګوالي کار کوي. د وزیرانو لخوا د سلو کاري ورځو د پلان تشریح د دې حکومت نه وخت دی او تر اوسه د کابینې څو غړو خپل کاري پلانونه تشریح کړي او ملت ته هم زیر ورکړی دی. خو د چارو شمیر کارپوهان وایي هیله مندي چې د کابینې د وزیرانو سل ورځني پروګرامونه او لومړیتوبونه د هدف د سرچینو مطابق جوړ او په ګوته شوي. د چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد هارون آریایی نژاد
د هدف له سرچینو څخه یو داده چې هدف باید څرګند وي، دوهم د اصولو سره سم او دریم دا چې باید یو زمانی حد ولري. زه هیله من یم چې افغان حکومت چې کوم پروګرامونه جوړ کړي او کوم لومړیتوبونه یې په ګوته کړي د هدف د سرچینو مطابق اوسي.
د ښاغلي آریایی نژاد په وینا د دغو پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې امنیت مهم رول لري او ناامنی د دې لامل کېدای شي چې د کابینې غړي په خپلو طرح شویو پروګرامونو کې پاتې راشي. خلک هم له دغو وزیرانو ډېرې هیلې لري او د حکومت له مشرانو غواړي چې د دوی په کارونو جدي څارنه وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د موسی کلاو لسوال وای د ملکی مامورینو نشټوالي په سیمه کې نامنه یو تلار پرانیسته. د موسی کلاو لسوال محمد شریف ازادي راډیو ته ویل دولتي ادارې مامورین نه لري او ځکه خلک د خپلو کارونو لپاره دوی ته مراجعه نه کوي. د ولایت مسول چرواکي د موسی کلا د لسوال خبره مني او وای د ټیټو تنخواګانو او نامنه یو لقبله ملکی مامورین په موسی کلاو لسوالي کې کار کولو ته زړه نه کوي. د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای په دې اړه نور تفصيل راکوي.
موساکره ولسوالي د تیرو دوو کلونو راهیسې په خراب امنیتي حالت کې ده. د موساکره ولسوال محمد شریف وايي هیڅ دولتي ملکی مامورین نه لري او د ملکی مامورینو موجودیت په مستقیم ډول د نامنوي سره مرسته کړې ده او د دې ولسوالي امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی ده. د موساکره ولسوال محمد شریف سره لدی چې څو څو ځلې د ولایتي ادارې نه د مرستې غوښتنه کړې ده خو مثبت جواب نه ده ترلاسه کړی.
په دې باره کې ډېر مکاتبې رسمي رالېږلي اته موږ په هر میاشتې چې دا فورم خرپخانه پرې کوو موږ د ولسوالۍ کمود او د درمو واحداتو کمودات موږ لیکو. مګر تر اوسه پورې موږ په دې نه مو پاک شوي چې زموږ دغه تشکیل دی د واحداتو او د ولسوالۍ. مثال زه ته زما په ولسوالۍ کې شخص زما مربوط دی. مدیر اجرایه نه لرم، مدیر مالیه نه لرم، مدیر کرېجات نه لرم، سکتور نه لرم. یوازې ولسوالۍ یو سکتور مامور سه. دا خلک د تګ راتګ سټایټ خلاصېږي، د مسافرۍ څخه خلاصېږي، دا خلک هلته احساس کوي چې دلته زموږ مشکلات حلېږي. حکومت خپله انرژي کوي، حکومت خپل لاس ورکړي زړه لپاره.
محمد شریف ازادي رډ ټول د مامورونو د نشټوال لامل د خلکو سره هم اړیکه پر سوي دا هیڅوک د خپل مشکلاتو د حل لپاره دوی ته مراجعه نه کوي. د پداسې حال کې چې د تیرو څو ورځو راهیسې په مساکله کې د امنیتي ساحې د پراخوالې په خاطر د افغان ځواکونو عملیات روان دي. دولت مقام د دفتر رئیس نقیب الله سکندری دا مني چې په مساکله کې ملکي مامورین نشته. سکندری علت په مساکله کې نامني او د مامورینو ټیټ معاشونه بولي. هغه ازادي رډ ټول د نوو کارکونکو د استخدام او لوړو معاشونو لپاره په کابل کې د محلي ادارو خپلواک دفتر ته وړاندیز کړی دی.
موږ په مخ کې درلود لکه هغه شمالي ولسوالۍ کې موږ د ملکي خدمات مامورین وسم په سنګین کې تر هغه پورې ستا په کجکي کې ستا او مساکله کې د کمبوته سره مخ یو نوځه کې کمبوته سره مخ په دې خاطر باندې چې خلک نه زیاته او مخکې و هغه خپل وظیفه په دې خاطر باندې کې شوې چې ما شکم مو لار نه امن او تاګر اتاک خاص نه کېده مشکل وو چې لای بم مشکل وو چې راتلای بم فامیل بم سره ناقرار وو نو موږ مخکې هغه وخت کې یو اندازه اضافه پیسې هم د دوی د سفر د پروګرام څخه و دوی ته درلود چې هغه د حق الخطر په نامه باندې و شمالي ورسوالۍ د لپاره چې هغه لیر ورسوالۍ دوی لپاره یو امتیاز وو اوس هغه امتیاز نشته.
دولت مقام د دفتر رسول د اداري اصلاحاتو د ادارې لري د نو کارکونکو د مقرري او زمينو پروګرام پیل کړی دی او ډیر جرب د مساکله په شمول د نوزاد د ملکي مامورونو تشبستون هم ډکړي. د مساکله ملکي مامورونو رسلغه د دندو لاس په سر سول چې دوونه وړاندې د ولسوالۍ د سکوت راپور نه خبر رسول ولکې چې په مساکله کې د نظامی ادارې اړوند دیوازي امنیت کمانډان موجود دی او په وایي سره حالت موجود حالت او چاره پر مخ وړي. د پولیسو د ادارې د کارکونکو په اړه می د هلمند امنیت کمانډانې د نظر خستلو څه وکړ خو بریالی نسوم. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شی باز موږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. ډیورن کرخه ته چیرمه د جنوبی وزیرستان قبایلی سیمه چارواکي وایي چې نن یوې بمی چودنې د دې ایجنسی د سیاسي استازي د دفتر یا پولیټیکل ایجنټ درې چارواکي وژلي او څلور نورې ټپيان کړي. لبلې خو د پاکستانی پاوز مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه د داخلو کې ځمکني عملیات پیل کړي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې دولس وسلوال وژل شوې دي. د ازادي رادیو خبريال ذبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغان پولیسه سرما د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د دغه ایجنسی د سیاسي استازي دفتر یا پولیټیکل ایجنډا چارواکو پر موټر بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې ګنشمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د جنوبی وزیرستان امنیتی چارواکو رسنوی ته ویلي چې د دوشنبه پرز دغه ایجنسی مرکز وانه تنځ دی د سیمه د سیاسي استازي د دفتر د چارواکو پر موټر بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دغه دفتر د یو چارواکي په ګډون لګته لګ درې کسان مړه او سلور نو ټپيان شوی دي. دوی په وینا په ټپيانو کې یو امرمن هم د چنځ دی ملکی روغتون ته لیک دول شوی او تر درمل نه لاندې دي. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نو می سرګند شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 واڼه بازار تنځ دی پر غزای سیمه کې شوې چې په کلی سیمه د سیاسي استازي د دفتر چارواکي فاروق خان له خپل دوه ملګرو سره یو ځای وژل شوې ده. دا په 13 ورځو کې په جنوبی وزیرستان کې پر امنیتي او دولتي چارواکو دویم برید دی. تر دې مخکې په 13 میاشت کې هم په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر بمی چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې دوه سرتیري مړه او ګنشمې نوټه پیان شوې وه. په جنوبی وزیرستان کې پر امنیتی او دولتي ځواکونو د بریدونو په داسې وخت کې کیږي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې په 2009 میلادي کال کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد د رای نجات په نامه پراخ پوځي عملیات کړیو او داسې میلې تر هغه پاک اعلان کړی و. له بلې خوا د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګه یا آی اس پی آر د دوشنبه پر ورځ په یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه د داخلو کې د ځمکنۍ عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژل دي. پاکستاني ځواکونو په دې ورستۍ کې په داسې حال کې افغان پولیسو تنځ دي د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه د داخلو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې ویل کېږي په دې سیمه کې اوس هم د القاعده او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ګنښ پر پاکستاني او افغان طالبان پټ دي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نور شریف او د دې هیواد ولسمشر په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي استازي دفتر پر چارواکو بمی چاودنه غندلې او یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی چې سیمه څخه د تروریزم درې خو تر وستلو او د ورستۍ تر هغه تر وژنې به پوځي عملیات دوام ولري. دا یادونه وردا چې په وانا کې پر چارواکو دغه بمی پټ مسولیت لا تر دې د مکه وسلوالې ډلې نه دی منلې.
هغه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د حسین په نوم یو اوریدونکي چې ځای نه دی معلوم لیکلی د ولسمشر اشرف غنی دا اقدام چې پاکستان ته و مدعی لیک استولای ستایو. عبیدالله د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي باید افغان حکومت ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. او عبدالقدیر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر سیاست په خپله ولسمشر بې باوره کوي ځکه پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې مرسته نه ده کړې. دا وخت د ماسپخین 2:13 د قدر منوریدونکو د خبرونه د پاتې برخه د اوریدو لپاره را سره اوسې خو سمدستي جناقه الکوزی ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وايي امنیتي ځواکونه په پروانه جګړه کې مخالفانو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي. جمهور رئیس غنی دا خبره نن په هرات کې د ظفر قلی اردو له منسوبینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډه کې ویل تر اوسه د پاکستان له ISI سره هیڅ ډول تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د غورک ولسوال جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه دوه عام خلک وژل شوي خو د پولیسو او مخالفانو د مرګو په اړه معلومات ورنه کړل. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمی چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 6 جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. په تهران کې چارواکي وایي د ریختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي ولایت سعده کې د حوثیانو په سنګرونو د توپونو ډزې وکړي. او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې موسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 1500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي.
زمون غاګل آزادې رادیو اوري.
د افغانستان د مالی وزیر وای چې د روان مالی کال په 500 میاشتو کې کورنی اوایت د دوی له ټاکلي هدف څخه 100% لوړ دي. اکلیل حکیمی نن د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې د عوایدو د لوړوالي لامل په ګمرکونو کې سناسه اصلاحات او د فساد مخنیوی یادوي. ښاغلی حکیمی ویل چې دوی روان کال 45 میلیارد افغانۍ هدف عوایدو ته ټاکلی خو د 500 میاشتو په تیرېدو یې نږدې نیم عواید ترلاسه کړي. د اکلیل حکیمی دغو خبرو د ولسی جرګې د غړیو قناعت ترلاسه نه کړ او جرګې پریکړه وکړه چې په یو مناسب وخت کې به بیا د مالی وزیر د وضاحت لپاره غونډې ته وروغوړي. د بامیان ولایت د سوداګرۍ خونه وایي چې په دغه ولایت کې پانګونه کمه شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې عامل مدیر علی رضا حسن زاده ازادي رادیو ته وویل د بامیان سوداګر اوس مهال له ډیرو ستونزو په ځنګړې توګه د برېښنا له نشتون سره مخامخ دي. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په 11 ولایتونو کې د بزګر کروندې په نوم 93 ښوونیز مرکزونه د 4,60,000 ډالرو په لګښت جوړ کړي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل د ښوونیز مرکزونه د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي او د کیمیاوي سرې د ښه استعمال په هدف د بزګرو لپاره جوړ کړي دي. دی وایي چې په دې توګه به بزګر د کرنیزو ټکنالوژۍ سره آشنا شي او د دوی د محصولاتو کچه به هم لوړه شي. ښاغلی راشد وایي دغه ښوونیز مرکزونه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بامیان او هرات ولایتونو کې جوړ شوی دی او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني لس پوله، یو اروپایي یورو 15 شپېته افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 50 اویا پوله او سر پاکستانی کلداری 500 افغاني.
زمون خاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې په وروستیو 14 کلونو کې ښه پرمختګ شوی، په کونړ ولایت کې ولې نجونې له تعلیم څخه لا هم محروم دي؟ په دې اړه د ځوان فکر د 19 پروګرام بحثونه واورئ.
د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې هر ورځ په بیلابیلو بڼو په ښځو تاوتریخوالی ترسره کیږي. د کورنیو لخوا نجونې درس ویلو په دولتي ادارو کې دندو ته نه پرېښودل کیږي. په نننۍ ګردي میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې ولې ښځې دندو ته نه پرېښودل کیږي او څنګه کولی شو چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، په دفترونو او د پولیسو په ادارو کې دندې ترسره کړي. په ګردي میز کې را سره مولوي صاحب نجیب الله حقیار، د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات، سید هارون هاشمی او د سید جمال الدین افغان پوهنتون شریعت پونزی محاصله نادیا سادات ملمانه دي. څلور واړو ته هرکلی او ستړي مو شوایو. په ټولنه کې خزینه پولیسو ته څونه اړتیا ده؟
په ټولنه کې په خزینه بخش کې هر شي ته اړتیا شته، لکه ډاکټر ته اړتیا شته، استاد ته اړتیا شته، پولیس ته اړتیا شته، د دې اړتیا نه سترګې نشي پټېدل.
هارون صاحب، تر راته دا وایي چې ښځې په ټولنه کې یا د پولیسو په دغه کې برخه کې څومره مهمې دي؟
بلې انوري صاحب، د ښځو برخه د پولیسو پولیسو کې یا د هغې شتون دا ډېر مهم دی او د هغې ضرورت هم زیات دی، ځکه چې موږ تاسو ګورو نن سبا چې دي زموږ ستاسو په ټولنه کې ډېر جرایم واقعي او دغه جرایم چې دي په ځینې اکثره مواردو کې داسې ترسره کېږي چې هغه په د ښځو لخوا نه یاد شي او موارد دغه شي چې مقصد د هغې په اساس باندې ځینې جرمي اموال دغه شي یو ځای ته انتقالېږي او خلک چې دي زموږ ستاسو کلتور کې بیا د ښځو تلاشي او دغه خبرې چې دي د سړي لخوا نه چې دي دا یو د کلتور په اساس د ځان د روایاتو پر اساس باندې دا مقصد دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو ښځه څوک تلاشي کړي. په همدې اساس د دې لپاره که موږ تاسو په دې مواردو کې چېرته ښځو تلاشي راځي یا داسې مشکوک ځایونه راځي چې هغه د ښځو لخوا نه هغه تفتیش شي، هغه وپلټل شي، نو په دې مواردو کې د ښځو موجودیت چې دی زمونږ په ټولنه کې مهم دی او باید چې دی هغه باید موجود وي تر څو همدغه شان دې موارد تشخیص کړي او زمونږ هغه ټولنې هغه ضرر چې دي هغه دغه چې دي هغه دپه شي او هغه له منځه یوسي.
ډېره مننه. نادیه جانې، ستا په نظر باندې څومره نجونې او ښځې دې ته لیواله دي چې په دفترونو کې وظیفې اجرا کړي او یا هم امنیتي قومندانې ته یا پولیس سره شامل شي تر څو خدمت وکړي؟
زما په باندې ځکه چې زه په خپل هم د شریعت د پنځي محصله یم، نو دې ته ډېره توجه د خلکو دې ته چې نجونې اول د تعلیم تحصیل وکړي پس داغې نه غواړي چې په دفترونو اداراتو کې کار وکړي. او البته زموږ په ټولنه کې زیاته توجه ورته لیدل کېږي چې نجونې او ښځې هغه محصلینې فارغینې چې دي باید په اداراتو کې کار وکړي او د ښځو ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او ډېرې زیاتې ستونزې لري. نو نشي کولی هېڅکله یوه ښځینه نشي کولی چې نارینه ورته ستونزې حل کړي، باید ښځه د ښځې ستونزې حل کړي. نو په دې وجه باندې زما پند باندې په چې 50% ښځې دې ته خپل رشد او استعداد ته وده ورکړي او په دې باندې په ځان ډاډمنې اوسي تر څو ادارات ته راشي او کار وکړي او د ښځو ستونزې زموږ په ټولنه کې.
زما پوښتنه دا وه چې څومره نجونې ښځې دې ته لیواله چې دفترونو ته لاړ شي یا پولیسو کې ځانونه داخل کړي تر څو خدمت
وکړي؟ ډېرې زیاتې ښځې لیواله دي، لکه څومره چې ما کتلي دي، څومره سره چې ما کار کړی دی، یعنی په کونړ کې مخکې دومره نه و، لکه د مخکې پرتله ډېر زیات کار شوی دی او ډېر زیاتې نجونې تعلیم تحصیل کړي او اداراتو ته راغلي دي او وظیفې کړي، البته په حجاب کې.
د ډیره مننه رئیس صاحب. دا راته تاسو وسوئ چې په خزینه پولیسو اهمیتوم را اړین دی په ټولنه کې، او ستاسو په نظر باندې څوک دغه وظیفې ته زړه ښه کوي که نه ښه کوي؟
دا چې موږ تاسو خپل ټولنې ته نظر وکړو، موږ اول یو اسلامي ټولنه یو، بیا سنتي، بیا افغانان یو. دا چې زموږ ټولنه د تیرو درې لسیزو کې بس د جنګونو له کبله ډېر زیانمنه شوې ده، نو زموږ ټولنه تعلیمي برخې ډېر زیات ضرورت لري، ځکه موږ تاسو همېشه تعلیم د پرمختګ سبب د هېواد ودانۍ په تعلیم باندې کېږي. که چیرې علمیت نه وي، موږ تاسو نه شو کولای چې خپله پرمختګ وکړو، خپل اولادونو ته څه وښیو، او بالاخره د هېواد ته پرمختګ ورکړو. نو زموږ په ټولنه کې موږ په حساب د قرآن ولایت په نظر کې ونیسو، مانې تقریبا دیارلس کاله مخکې، نو که موږ اوس دیارلس کاله مخکې در اوس حالاتو سره مقایسه کړو، ګورو چې زمونږ مثلا په هېواد کې خویندې میندې زیات علاقه مندي دې ته لري چې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، اړیکه تحصیلات وکړي، بیا په ټولنه کې دولتي او غیر دولتي ادارات کې کار وکړي. البته زیاتره ډېرې ښځې لیوالې دي وظایف ده، ځکه مثلا موږ د دارالمعلمین فارغین لرو، مثلا د پوهنتون فارغین لرو، هغه ستونزه چې مثلا دودي د تعلیم مثلا دودي د قانون په اداراتو کې کېږي او یا په ټولنه کې مثلا په اجتماع کېږي، هغه زموږ تاسو خپله کورنۍ ستونزې دي. زموږ تاسو هغه عنعنات دي چې ما مخکې مو د شریعت سره مغایرت کې دي، ځکه اسلام په ښځو نړۍ باندې تعلیم فرض کړی دی، نو د کار حق متجاوز ګڼلی، کار حق هم ورکړی دی. نو په دې بنا باندې زموږ خویندې یعنې که د فیصدي لازم 50% اماغه اوس مثلا وي نیمایي ټولنه ښځه تشکیلوي، یعنی زموږ د دغه نیمایي قشر علاقه مندي دي ته لجبه ټولنه کې دي کار وکړي. بیا نه تاسو بله پوښتنه بل چې زده وو چې ښځینه پولیس یې، نو ګور زموږ تاسو ټولنې ته زموږ تاسو اسلامي ټولنې ته ښځینه پولیس ارشاد ضرورت دی، خصوصا یعنی تیر قانون هغه وخت چې مثلا امنیت تامینو حالات خو ان احساس دې نه کوي چې ښځه پولیس زده ولرم یا موږ یې ولرم په مجموع کې، نه چې اوس نظر په دغه حالاتو مثلا شرایطو باندې چې موږ زموږ ټولنه یا زموږ هېواد مجموع کې د وسو خونه مثلا د فشار لاندې ده، داخلي خارجي جنگونه دي، ستونزې زیاتې دي، نو دې په خاطر باندې چې زموږ ټولنه وته ولې دغه ستونزې نه راوځي، مو اشد ضرورت زموږ ښځینه پولیس ته، ښځینه خویندو ته، مثلا خویندو ته مثلا په پولیس کې شامل شي او دنده واخلي. البته دا دنده په پولیس کې غوښتل هم دا ټول چا نه مثلا کېدلی شي، اول به زموږ خپله ټولنه دي سکیورټي ولې، ځکه زموږ تاسو ضرورت دي، زموږ تاسو کورونه خرابېږي، مثلا زموږ تاسو ماشومان وژل کېږي، زموږ تاسو وطن خرابېږي، مثلا مکاتب څه ځای ورکېږي، شفاخانې د سنه دا دې نه چې زمونږ او تاسو کچېر خزرې پولیسونه لرو، مثلا زمونږ تاسو دولت مخالفین، دا خارجي کې او داخلي هر یو چې دا د خزینه لپاره په استفاده کې، دا دې زمونږ تاسو یو مکتب زمینځوري، دا دې زمونږ تاسو یو چارواکی، یو عالم، یو امي، یو قومي مشر وښني. نو بنا په دغه ضرورت باندې زمو په نظر مونږ دې ته زیات اړتیا لرو، زیات ضرورت دی چې باید خویندې واسه ورشي، نه یوازې مثلا د خزو چارې سره د هڅولو کې، باید لري اخد معرف هم مسؤلیت لري، اجو قف مسؤلیت لري، زموږ قومي مشران سپین ګیري بیا په ټولو کې مهم رول خپله کورنۍ لري چې خپل اولادونه دې تشویق کړي. البته دوی ته به مشکله کومه ستونزه په جریان وظیفې کې نه وي، چې موږ تاسو اسلامي ټولنه مسلمانانو دوی ته به مشخص خپله مغه ملي لباس وي، دوی به ځای مشخص بیلي، ځکه څو بار ما نه غوښتنه شوې ده د قومندانۍ له خوانه، یعنې ما ټول شرایط یې کتلي، مطالعه کړې مې، ما ته یوازې په دغه شرایطو باندې یعنی لباس به په خپل عادي لباس وي، هېڅ جبري نه ده چې دا به نظامي لباس واغوندي یا به دا اتفاق اوږه ولري، نه، دوی ته به مشخص ځای د خویندو بیل وي، مثلا یو ترانسپورت به امکان برتري کافي ماش به ورکوي، روزل کېږي به، دا به خپل د ټولنې د ښځو په خدمت کې یا په مجموع د ولس په خدمت کې به شي. نو زما هیله دا ده چې د کونړ ولایت کې د ټولو کورنۍ نه یعنې ټولو لسه قومي مشرانو سپین ږیرو علماو نه زما غوښتنه دا ده چې په دې اړه دوی یو آګاهي خلکو ته ورکړي او دې ټکي ته متوجه کړي چې زما ټولنې ضرورت دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ، او زموږ میلمانه په دې خبرې کوي چې خزینه په پولیس کې څونه مهم رول لري او څه باید وشي.
مولوی صاحب، ولې چې دومره د خزینه پولیسو اهمیت زیات دی؟ موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو، پښتانه یو، هیڅوک دا نه غواړي چې دغه میرمن، دغه خور یا دغه مور دې سړی تلاشي کې، نو په دې اساس باندې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات شي په ټولنه کې. بیا ولې خلک خزینه ته اجازه نه ورکوي چې
شریک دند اجرا کی خپل نظام مخکی شک نسره چې منګه او زمنګ نظام دې ته ضرورت لري چې د هر قسم تیارې نه دی مجهز یو استون زنه بږي. کله ضرورت د خزو پرابطه پیدا کیږي باید خزو چې راغې تحقیق هم په برمندانه ډول وشي، ځکه به د تحقیق په جریان کې داسې مسایل لازي چې هغه باید د سړو سره شریک نه وي. نو دا به که یوه ښځینه جنایي کارمند دی یا مثلا څارنوالی یا پسې د هغې نو خبرې داسې چې مسایل به برمندانه حل شي. او زه یو ټکی چې هغه تشویش دی د خلکو سره په دې رابطه باندې، په اداري نظام کې د ښځو رنګ کم دی، هغه به د مسؤلیت او د حفاظت مسله لکه مخکې دی. نو رئیس صاحب اشاره وکړه، زه وایم که چېرته په دې رابطه باندې داسې یو تسهیلات برابر شي چې عامه خلک په اسانۍ سره بغیر د کوم نفرت نه په دې کې اشتراک وکړي. نه کوئی دا چې دولت لري مثلا چې عسکر دریشیا غوندي، پولیس دریشیا غوندي، که دا د ښځې په بخش کې وي نو دا طبیعي خبره چې دې کې به ستونزې یا مثلا د دوی د بدوباش او د دوی دغه د سکونت دپاره که داسې ران وی چې دا ځانګړی ځای لرلی د ترانسپورټ په ارتباط باندې محرم ورسره وي. او دې کې یو طریقه داسې هم کېږي که دغه زکور پولیس چې هغه ښځینه پولیس یې د خپل دغه نه برابر کړی وي، دا به ډېر ښه دا وي چې هېڅ شک به هم پکې نه وي. او معنا دا دی که دغه امنیتي تدابیرو د نگاه نه دی کوم قرارګاه یا کوم نظامي ځای ته تللی هم هغه خو یداد به د دوی په ارتباط باندې د شک او د شکایت نه بار وي. او دې کې شک نشته دی چې اسلام په بعضو مسایلو کې سریع احکام نه لري، ورګې قیاسي لري. ښځې به پولیس وي هغه وخت کې نه وي، خو داسې پوځ به هم پخوانه وو لکه دا اوس سیستم چې دی. نو معنا دا ده چې دا سیستمونه دغه کوي، زه بیا
خطرونه به هم نه وو لکه اوس
چې اوس تاسې وګورئ چې زمونږ هغه دیني او هغه ملي عنعنات په همدغه شان توطیو کې ښکار شو. لکه زه به داسې یم چې جومات خلکو بدنام کړو، د دې لپاره چې خلک مانځه ته لاړ نه شي، په سب کې چاودنې وشولې، په عیدګاه کې وشولې، حتی زموږ استاسې په ډېرو محترمو مشرانو په جنازو کې داسې پېښې وشولې. تاسې ولیدل چې په ننګرهار کې په یو قبر کې د اختر په ورځ باندې یو چاودنه وشوله. یعنې ته اوس څه فکر کوې چې څو کاله پخوا مړ شوی یو مړی په امن کې نه دی، نو ستا مېرمن او ستاسې زنانه به هغه به په مکتب ته ځي یا په بل کوم ځای ځي، هغه به څنګه په امن کې؟ زما به غوښتنه په دې رابطه په ټول ښځینه بخش کې د هغې نه دا وي چې هغې دوه کارونه وکړي. یو دا دی چې تی د خپلو کارونو په اړوند باندې حقوقي آګاهي ولري، تاسې په تاویلو ماویلو باندې باید دا کار ولیکي. او دویم دا دی چې محیطي او دیني قیدات چې هغه د پام وړ وګرځي. په همدغه کې زه فکر نه کوم که بیا دی د ډېرو ستونزو سره مواجه شي. که چېرته ستونزه پیدا کېږي، ما مخکې دا باید د افراد نه پیدا کېږي یا به د تفرید نه پیدا کېږي. کله چې د اعتدال په پروسه باندې ذکور روانو یا اناس روانو، دا خبره چې مخکې د رئیس صاحب وکړه زما ډېره خوښه شوله او عادلانه پرېکړه. او خبره هم دا ده چې دا خشونت یا تاوتریخوالی کله د سړو د خوانه دی، کله د ښځو د خوانه دی. یعنې دا مستقیما داسې یوه جبهه نه ده چې سړی ووایي چې دا ټول تاوتریخوالي سرچینه چې ده دا ښځه ده، او یا ښځې ووایي چې نه دا سړی دی. که دواړه طرفونه یا دواړه پایې شاملې دي، په زیاتو مواردو کې ښځه د خشونت دپاره لاره واره، او په بعض ځایونو کې سړی د خشونت دپاره لاره واره.
ډېره مننه نسیمه شفیق سعادت، تاسو د دغه برخې دپاره چې ښځې په پولیسو کې ونډه والي یا په دولتي ادارو کې یا نور ادارو کې ونډه واخلي، څه هڅې کړي تر اوسه پورې تاسو؟
مننه نوري صاحب، د موږ تاسو ویل کنه چې یوازې د ښځو چارې ریاست په هڅو باندې الغلو باندې امکان نه لري چې موږ د کونړ ولایت 15 ولسوالۍ مثلا د پرتې سیمې کلي ته رسیدګي وکړو او هغوی ته آګاهي ورکړو په ټولو بخشونو کې، ځکه د ښځې حقوق په مجموع کې یاد کړو د اسلام له نظره، یا مثلا قوانینو په تطبیق کې د قوانینو په جوته آګاهي ورکړو. یعنی یو اداره هېڅ امکان، یعنی موږ تاسو یو متن چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، دغه مسله د ټولنې آګاهي خلکو ته آګاهي ورکول او هغوی آګاه کول او هغوی په ذهنیت کې مثلا مثبت بدلون راوستل، دا په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې موږ مسلمانان یو اسلامي ټولنې کې اوسېږو، ځکه زموږ قدمون دیني علما شته دي. د دوی خبره چون د آیات او حدیث په بنا ده، نو د دوی خبره ډېر مؤثریت لري نسبت له هغه څوک چې دیني عالم عالم مکمل تعلیمات لري، که واخور مون دې خبرې هم مثبت و، ځکه هم هغه د دین نه بس دین خبرې کوي، ځکه په خلکو مثبت اثر اچوي. نو موږ په خپل د خپل چارې سات او په خپل د کوم خاصه برنامه مبسې بودیجه د آگاهی د پاره نه لري. موږ د نور اداراتو په مرسته او همکاري سره کدا دولتي ادارې کې دولتي ادارې د ځینې برنامه راوي، چې مله البته دغه برنامه
دا د خپل چاري اسات په مصايب رضا باندې د خپل چاري اسات خو خو باندې مثلا هغه ځکه موږ ته ټاکو نه تدقیق اکثرا ما ساده څه کار کوي چې په خپل خو باندې ورسولي یو کلی یو منطقه انتخابي موږ د برنامه کوو او ویل دا چې مثلا دا منطقه باندې دا منطقه نه ام نه او دا امنیت مثلا په افغانستان کې یو بل د سوزه د ټول افغانستان ولز لپاره نو دې په خره چې موږ مثلا نه خزو چاري اسات علي برنامه کوي هر ادارې چې موږ راوړي مثلا موږ کولای شو چې ته موږ سره په خپل دولت دولتي او غیر دولتي ادارات کومه کوم کې د امنیت مبارک موږ کولای شو هغه پر سیمه ته چې اوس هم نن مهال چې موږ ګورو خزي آلته په ډېر بدو حالاتو کې قرار لري تعلیم لري سي خدمات ته نه رسېږي اقتصاد خراب دی کورنۍ تاوتریخوالو سره شته مثلا امراض شته باندې اخته دي آگاهي نه لري کولای شو هلته لاړ شو سره کېږو کمونه ته مشخص یو څوک ورکولی نه شو حداقل یو څو کلمې د شریعت په بنا مثلا هغه یو څو کلمې عام فهمه کلمې د هغوی مثلا چې دغوی په ژبه باندې چې هغوی ته حداقل دونه معلومات ورکړو چې تاسو څه غواړئ څه کوئ څه غوښتنه لرئ څه ستونزې تاسو لرئ نو دلته چې موږ سره همکاري نه وي چې امکانات نه وي نو دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې موږ والا ښځو چارې اسات مکمل کار کړی دی او آگاهي ورکړی دی خلک آگاه دي نه په حساب یو محدوده خلک آگاه شوي دي چې هغه تعلیم سره بخښه تعلیم کوي مثلا ډاکټر ولې پانتون ولې دولتي ادارې هغه دولتي کار کوي مثلا کنفرانسونو مجالس غونډه کې ناسته دي نه ځکه کنه ولا هغه قشر چې موږ تاسو ګورو بلورو پرتو سمې کې دي مثلا د ایس څنګه هغه ته ضرورت دی ساس کېږي چې هغه ته موږ ورسیږو هغه ته هغه ورکو نو دا د ټولو لس پام کوي او د دولت پام کوي او د ټولو ادارو پام کوي په ګډه کار کولای شو الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي د نیکو عملو نیک کارونو چې څه دغه ولس دغه حالت نه خبر کو
ډیره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اورئ
مولوی صاحب علما په دې برخه کې څه کولای شي څه شي وي تر اوسه
انوري صاحب دې کې شرط نشته چې دغه تاسو ویلې چې د علما خبره خلک مانی خو زما نظر دا ده چې علما په دوه قسم دي یو علما حق دی یو علما سود دي کله چې علما د خبرې نه صحیح استدلال ونه کړي هغه خبره هم څوک نه مانی صحیح شو یعنی خبره چې مانی د مولا نه مانی بلکې د ارشاد الهي مانی چې د مولا په خوله باندې ځکه نو زه ما مخکې ویل چې را صراحتا خو هغه وخت سره د څه نه و ځکه د دې کوم ثبوت نشته لپاره هغه او مصلحتونه شته په ضرورتونه شته دی یعنی ته اوس د څه فکر وکړې چې رشته د خزو په پړونو کې یاد علماو په پغړو کې څه رقم پجای وو چې هغه کې د څه فجای چې اغار ته برباد لې نه ټوک له خلک امر کړ او د دې ټولنې رهبرانو د نظام هغه اداري قواوې لمنځه وړلې او دین د مصلحت ته چې سړی د ځان د پاره او د خپل نظام د حفاظت د پاره یو 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 هغه خپو ضررین چې توې پاغلاره باندې لاړ شي زه په دې رابطه باندې د خزینه بخر شي البته مخکې مې دغه د دې د حقوق او د دې د لباس او د دې د حجاب او د دې د حفاظت او د مسؤلیت هغه کومه پیشنهاد چې موږ دا غي سره سره کوم پامدغه چوکاټ کې څوک دغه وکی نو دې ته ضرورت شته د خزو د حیا او د ابرو او د عزت د تحفظ لپاره زموږ استاد نظام د اولول امر د حفاظت لپاره او زمونږ استاد د فوج او زمونږ استاد د اداراتو تحفظ په خاطر باندې کېدل شي چې خويندې په دې رابطه باندې قرباني ورکړي او مانره چې دا کوم ستونزه سره زمونږ نظام او زمونږ اداره لا سوګریوان ده د مشکل ته د حل وخاو معقول لار د همکارۍ دروه نه پیدا کړو
ندی جانې تر اوسه پوري خپل انجونو په دې برخه کې څه کړي څه کولای شي چې خپل حقوق تر لاسه کړي یا په پولیسو کې یا په نورو ادارو کې دندې تر سره کړي یعنی
زه په نظر باندې تر اوسه پورې چې څومره مې د دې انجنونو د خپل حقوق د ترلاسه کولو لپاره ډېر زیات کارونه کړې دي او ډېر زیات هڅې کړې وو سم په دې هڅه کې دي چې وکول شي د خپل ټولنو د هغه خلکو لپاره چې د سیاست کې چيټي ته دا د غوي حقوق او غاړي او په دې ته بعد باندې ټولنې جوړې شي دي اتحادې جوړې شي دي او دغه ټولنې اتحادې دي چې په خپل غاړي خپل اعتراض ترشت ورکي او هغه خلک چې د تعلیم د ساتنې برخه دي د غوي حقوق باندې غوي په هوي او د غوي حقوق وو غاړي
رئیس صاحب خپل خزي څه کولای شي څومره هڅه کولای شي تر څو خپل حقوق تر لاسه کړي یا کوم ځکه وظیفه واخلي او دا وساني کوم دودونه چې دي د نن ځان ډو پاتیو خپل ټولنې ته خدمت
جناب انوري صاحب کوم کوم جناب انوري صاحب خبر خبرو وضاحت وکړه خزي هغه وخت خپل هغه شرعي حقوق تر رسیدلی شي یا دغه حقوق تامینلی شي اول دا چې هغه د تحصیل او تعلیم اړین زمينه مسایده شي
زمینه ما هغه تعلیم او تحصیل کې په دوه برخو باندې تعلیماتو کې هم څه تعلیمات دي یعنی دوه ځان دوه ځان نور ته وي کله چې ما مثلا یو خور د دوه تعلیماتو نه محرومه وي یو په داسې یو منطقه کې اوسي چې یو خاطا امنیت مثلا نشته بل تعلیم زمینه ته مثلا د اقتصادي مشکلات دي سي مشکلات دي نو هغه څنګه توانیدل شي خپل حقوق بجنی او هغه څنګه کولی شي خپل حقوق نه دفاع وکړي او څنګه کولی شي بل حقوق هغه ته وپوهي مهم څه ګټه ده چې خويندې دې څه وایي مثلا خويندې خپل حق شرعي حقوق اسلامي حقوق وایي تعلیم وایي وکړي مثلا وایي کار وکړي نو دا درې ټکي چې زموږ پیسې په دولت او پولیس باندې یو دین دی یو مسؤلیت دی چې دا دولت او ولس دې ته زمينه مساعد کی او ولس ځان ته دولت ورته زمينه مساعد کی چې تر څو خپل تعلیم وکړي د تعلیم په بنا باندې او خپل ټولنې ته داخل شي چې په مشارکت یې شي کوم کې او خپل ټولنې ته مسؤل واخلي شي
مند رئیس صاحب کچیر ته یو خور یو لور یا یو مور خپل د کورنۍ سړو ته دا قینات ورنکړي شي چې زما په پولیسو کې دنده څومره مهمه ده یا په نور برخو کې زما وظیفه یا زما تعلیم څومره مهم ده نو هغه به بهر نور ته تقینات ورکړي شي هغه خپل حق غوښتل شي
خو بیا موږ جو جناب نو څنګه بیا خبر پم دي تعلیم لا ولاړیږي کنه کچره دوه جنبه تعلیم یافته وي دوه جنبه تعلیم یافته وي خو اتمن مشاله د شریعت په بنا باندې هغه وسلی اسلامي اصول مطابق باندې کول شي خزه خاونده خاون خزه قناعت ورکي دې چې چاته دواره پوي مثلا تجربه ولري نور خلکو له ذکرې کچیر دواره جانب مثلا بي سواد اي تعلیم نه کوي مثلا امکانات ورته نه وي او اس نه غي نه لري نو په دې کې د دې دواره مج نه نه چې واده توافق نه لري بلکې مراجعه پیدا کیږي دا مناظره غديګه غديګه بل اخر خبره غت خوشاله ترسيږي چې بده دا نور مسائل هم ما سره وري او بیا ورځو بل څه کوي کچیر مثلا یو جانب تعلیم یافته بل جانب بي تعلیم ده مثلا د زه هم کوم جره تعلیم یافته کس کولای شي بغنا دغه تعلیم چې دی لري بغنا دغه معلومات چې دی لري پمنا دغه پوه چې دی هغه څه تجربه چې دی لري د جانب مخابر تعلیم یافته نه دی کنه دی هغه ده دې ته مشکرات بخښ دلایل باندې دې ته خبره واځي کی د دې ته ارګي د بچناوتو کې مثالونه ژوند دیو ته وي خو د ټولې سوزي خو د ټولې ضرورتونه د کورنۍ نشرو تر هواده پوري دې ته واځي کی او دوه جانب یو توافق اتمان رسیږي نو څنګه دغه تاریخ نه مکوله شو مثلا دا وسوزه خلفو او مثلا دوی راځي چې مګام په پولیسو ورته په وخت او هم په نور مثلا برخو کې تعلیم برخه ده دې وخت کې شمه یې بشکې نو د دې لري مونږ کولای شو چې اولینې مهم ټکی زموږ تاسو چې وته وني ګو خځه خپل هغه حقوقونه به خبر شي په مثلا نه شرعي حقوق تر راځي کې څه چې اسلام او دین او تور کړی دې دوی دا تعلیمات دي ځکه علم او تعلیم مثلا د یو او د انسانانو لپاره مخکښ ډیر اړین او اړین ضرورت دی
هاشمي صاحب دا تاسو راته وایي چې ځوانان د خپل حقوقو د پار یا نجونې د خپل حقوقو او د وظیفو د ترلاسه کولو لپاره څه کولای شي څه شوي تر
بلې انوري صاحب په دې اړه باندې ځوانان او نجونې چې هغه د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کولای شي سالمه مبارزه وکړي او سالمه مبارزه د دې لار نه کولای شي چې مقصد ځوانان سره کېږي سره منسجم شي منظم شي او هغه سره ټولنې جوړې کې مدني ټولنې جوړې کې او مقصد خپل غږ او خپل حقوق تر لاسه کول لپاره هڅه مبارزه وکړي او هغه چې مسؤل ارګانونه سره تماس کړي د څو د هغه لپاره چې د حقوق چې دی ورکړي شي لکه موږ تاسو ته دا مشهور دغه ده چې حقوق ورکول کېږي نه تر لاسه کېږي نو په انډیا اساس دانی ځوانان ته پکار دي چې د وسره منظم شي منتجم شي او د خپل حقوقو تر لاسه کولو لپاره مبارزه ته
راوړي یعنی تر اوسه پورې د سن دي شو کونړ کې
په کونړ کې او البته په کونړ کې په مرکز کې مونږ وینو چې یو څه مدني ټولنې شته او هغه چې لري چې پالیتونه هم یو څه پالیتونه هم لري خو هغه د څه پالیتونه دي چې پال دي او مقصد هغه منظم دي چې په خپل تاسو موقات پر اساس باندې خپل کارونه مخې ته وړي بلکې دا وخت پیدا دی او نشي ډېر سستي نو او بلغه مهمه خبره ده چې واده د کلن مرکز پورې د غفالتو موجود دي په ول سوالې کې زه فکر وکوم په دا شانتي پالیتو نه مدني کولنی یا ځوانان سره منظم او متجمع او غوښتل خپل حقوق او ترلاسه کول لپاره هڅه کوي دا کېږي چې
څه کول پکار دي چې او وي ته هم د پیغام رسول شي او وي هم د حرکتونو شروع کړي ترڅو ټولنه کې د خزو او ځوانانو حقوق معلوم شي او خپل حقوق ترلاسه کړي یا حد اقل جنۍ تعلیم تلاړي شي وظیفي وخت
دغه باندې ته په هیدو لپاره نورې چې موږ تاسو خلاره دار چې د علماو د لارې نه علما چې دا باندې پوسه قشر د زموږ سره په ټولنه کې دي خبرې چې هغه اثر لري او خلک خبرو ته وغږ دي
نو د علماء ډیر مسولیت لري په دې برخه کې چې هغه د مسجد مساجد الله نه په خپل تقریرونو کې په خپل جمعې پوره واضح او نصیحت کې خلک او ځوانان چې دي په هغه په دې قانع دي هغه د خپل حقوق په رابطه باندې هغې ته ذهنیت ورکړي چې هغه او پوهه یو د هغه څخه د پرځانان هڅه پاري
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی میمانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
حکومت مردمی نمی بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی